څنګه په مرور د زمان دغه نه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولای شوله. اما متاسفانه دا اوس وچوي دي د لپاره چې تصمیم نیول کیږي نو د دې لپاره اول باید مطالعات وشي. هغه پخوانی کاریزونه چې هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان دی شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو خو د نوي لپاره به شاید دوبره تجربه هم نشته ده که دیش موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخوانی کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدی شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره و غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات وزارت انکشاف دهات په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ. اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه یوه برخه وه نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې سیسټم ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح شروع کړی ده، مثلا کانال خوش تیپه یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نشي چې دا ځمکه کې یو څه منحلې مالګې شته دي چې دا زموږ خلک پرته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده او موږ دا احتیاط ونه کړ. په ژورو څاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ. په ښارونو کې، په ښارونو کې دا څاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترېنه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افراطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګوري، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګوري څومره افراطي استفاده کوي. دیو ته که موږ میتر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کی یا اوستا فعال دی؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو هغه پوخا مغه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوي وو. یو شمېر خوست هم فعال دی. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رضامه دغه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبری خواته دي، د مرکز علاوه منګلو خواته دي، علیشیرو خواته دي، دغه مختلفو ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي یا کانالیزیشن دی اوبو چې و د کاریزه اوبو کې تیر دی پر غیبه ورته ولې دغه د کې شوی دی لیکار لیدل دی. خو ولی په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایز خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا پیو کیندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پی وسی؟
کومه دا چې په دولتي کچه وي او ممکن کنټرول شي، دا د اوبو انرژي ریاست لرو موږ په خوست کې د ډیلیوري کنټرولېږي. والی کا په عمومي ډول وایو دغه چې پکار ده هغه ډول مخنیوي نه شوی. د اوسم زه ځینی وخت نو وخت ګورم چې په فیسبوک کې اعلانات کیږي چې زه مثلا ژوره څنګه ویم، یو سیستم لرم کچا پکاري د واتس اپ شمره ده، یو ډول کمپاین هم ور او د دې تر څنګه موږ سولاري سیستم کوو. یو زه بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرم په خوست کې، زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورته شي، دا سولار شمسیانی دا ګرم شي او با جریان پیدا کی هم دغه سی رواني وی رواني تر مزګر تر سوچ لمر ډوب شوی نه دا وګو هم دغه سی دوامداري بهږي کنټرول لپاره هیڅ فکر نه
کوي استفاده نه تر کیږي او رواني وی
او با مثلا پټی ته څوک پټی ته پکاري او کومه سی مثلا پزمک باندې شي وی شي دوامدار ډول بهږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټی وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمست کیږي نه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو د لپاره د منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی د لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو هغه لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وای چې دا هغه به چې ته استعمالوي دا وای په میټر حساب شي یو میټر د دومره افغانۍ په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه وایم چې په دې ساحه کې نشته او ژوري څنګه خو موږ مخکې استادانو تشریف واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زمینی وبو لپاره هغه هم د وبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه ده.
ډیر مننه. برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر معدني وبو هغه دکانو کې خرڅیږي، معدني وبستا یو لیتر په څو ده؟ څو افغانۍ ده؟
دلته موږ د کومه غشي دي موږ کوچنی بوتلونه ورته وایم د یو لیتر په حساب دي نو دا لاس افغانۍ دی عموم کې بیا د دې کومې فابریکې چې دلته دا وبو جوړي یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د توڅېډه موږ دا مدني وبو چې لرو دا په دوه ډول دی، یو طبي مدني وبو دی یو مصنوعي دی.
دا د څکا کوبو موږ د څکا
کوبو دا وبو بتلی وبو چې موږ مدني وبو ورته وایم دا درته وایم دا فابریکاتو کې جوړيږي زیاتره وخت کې نوې مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیغمبر دې نشي دوی راوړي دا غا فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دا وبچ تسکی په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا مقدار یې هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دا وبچ دی چې دا دوی څاګ لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دا پاک وبونه استفاده کوي یا مدني وبې دورته وايي مختلف نمونه ورکړي د شرکتونو خلاص دي دا پاډول پاک نه لکه څه ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره دوی استفاده ونه کوي نو عموم کې دا ریټو چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو څه لیټر را نه پیږم هغه 10 روپۍ
او 15 لیټر غټه بوشکا غوندې دی ښه برلا صاحب دغه د ټانکر سرازی د کور لمخې څوب راوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانیول کیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د به ټانکر سره اوس ته مخفله ورنه چې دا خرڅ څو ځوان کې دا تجربه لري اطمان نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کوچ ته نه چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانه مې نو مکتبې ډول سوال لیټر بغوا یو ټانکی وا مخفله کور بساري کې وخت لري کور واغه کې مکتبې مثلا په اصطلاح جوړ جړې او 100 روپۍ به واخستې 200 به واخستې 300 به واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کمی اندازه استعمالول هغه نه 100 روپۍ سلوي 500 دا که یو هر کمی دلته دا ماین ریټ نشته ټاکلې خو هغه چې لګا چا خبر چانی ورسره وایي یعنی
جوړ آمد ده او جوړ آمد
او جوړ آمد
چې په کومه سیمه کې د خار اوسه کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخا ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار راته وایي چې تخلص صادقی صاحب دی بخنه درنه وړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلې دي سورې مخ کې ویلې دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلې دي چې امکان لري اندښنې څرګند کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2030 کال پورې پای ته ورسیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مترسته وي چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سو یو په خو وختونو کې لسیز په خو د دونی مو کې 3 میلیون کسان لپاره اوس په 1 میلیون کسان اوسیا شپږ نیم میلیونه څه فکر کوي چې د پنځیر سین افغان کابل ته راوړول سی یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کی مهرباني صادقي صاحب
ګوریا د خاري پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا را انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه ابتدائی شرایط په زمن کې کله چې نفوس زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ته او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک لپاره یعنی مناسبې وي او پاکې وي ډېرې کمې دي هلته کیدای شو ویلی شو نه دي کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک لپاره استفاده کړي اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په ټول د اخرو فکر وکړه د څلوېښت کلونو کې جنگ شرایط موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره اوبه تیف پروسه ده چې دوی فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کی یا ډېره کمه بخش یې جذب کیږي او ډېر بخش یې بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د لاړې شي سیند ته او سیند د طریقه د ساحې نه ووځي نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمي حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنجشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته او مخکې دې نه چې د پنجشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي په عموم مهم دا ده کله چې ښاري پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي ګوره افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نه راوځي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی نه دي
ملواسي اوبه نه دي د څښاک دي
ملواسي نه دي بالکل اما کله چې مځکه ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته لای چې اول باران به کیدای شي ملواسي وشي چون هغه په هوا کې چې کوم مزره د دین او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکه ته نو بیا دوغونه وروسته باران پاکی وبرولي مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی ځکه او دا موږ نشو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې د آب رسانۍ ورسیږي هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه ده هغه باید کانکریټ نشي، یو څه امکان د شنه ساحه هم باید په منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي تر څو بیرته هغه کومه سطح د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادقی صاحب دی وو د مدیریت کارپو. د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکړي خپل نظر وړاندې کړي. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب،
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو. خوشبختانه موږ بدبین نه وسو، بلکې دوبو د استفاده لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سینجونو نه موږ به ذخیره کړو، چې ورښت اوبو نه هم ذخیره کوو، په استفاده کې هم دوبو لږ اقتصادي استفاده وکړو. دا ټولې هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخه ونیسو. دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدواره کوي چې انشاءالله اوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر را نه زیات به نه شي، بلکې
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، ستاسو نظر د اوبو د کمښت
سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګه د اوبو زیرمې او ذخیره ګاوې جوړ شي، ځینې بوډۍ په غرنی سیمه کې کیندل کېږي هغه جوړ شي، چې ډیمونه ورته جوړ شي، سولري اوبو محدودیت رامنځته شي، د موټر شي اوبو لپاره میټرې جوړ شي، ژور څاګانو محدودیتونه ولګول شي، د یخچالونو مراقبت تر سره شي، اما په هوی برنامه جوړی شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومت دی، اوبو په مقابل کې مقاومت لري هغه جوړی شي، دولت له لوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي، او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلاره واچول شي.
ډیره ډیره مننه صادقي صاحب، ستاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي، دغه دوه شیانو بیلانس که موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو، کمښت اوبه منځته نه راځي.
ډیره ډیره مننه. زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دوردیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. دغه راز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم، او په خصوص کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلای صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده، او له هغه مو د پاکو اوبو په حق له پوښتنې کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم، سره له دې چې په افغانستان کې پریمانه سیندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. وبخو په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت رئیسې روانه ده، خو موږ کولی شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه یې تاسو ته بیان کوم. هغه دا چې پاکې اوبه بی رنگ وي، بی بویه وي او بی خونده وي. په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي، او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسینیک و سرب و نایتریت لحد زیاد موجود نوسیگی، زکر چه دا هر کیمیاوی مواد پا خپل سر سر انسان که نروغی منست روی. او همچنان دا پا پاکو بو که باید چه مناسب منرولون موجود وی، دا منرولون هم باید دا حد دیر زیاد نوی. او بعض نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید د شپږ نیم نه تر اته نیم پورې وسیږي، اوبه باید ښه شفافې وسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای ایشکولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کېږي، دا زیات په اوبو کې وسیږي، باید پاکو اوبه د دې میکروب نه باید پیخی پاکی وسیگی، یعنی دا میکروب که وجود اونه لری. نو دا خصیت پاکو بودی.
مننه دکتر صاحب رحمانی. که مثلا زو لارسم یو خروشان سین را بایگی، مثلا دا پاگمان چنو تا لارسم، یا بل زایتا یو گلاسو بولد سین نوچکم، یا لکومی چانو بوچکم، دا چنگه دی، یعنی دا صحی پاکی و بگنن کیگی، پکوم صورت که نگنن کیگی؟
اعتبار نہ کہو چاہا چنگا سین نہ یاد چینے نہ یاد کمبل رہنا گھر چینے ابا اکثر ان پاکی ہوئی سینو ہم پاکی ہو سی گی خویا چو ساده طریقی تستوائیم چه پدر طریقو منگا کولا شو اول دا اوگو پاکی کو چه زان مطمئن کو بیا استفاده و کو اول مثلا جوش اول دا اوگو دی که او دوادری دقیه منگا اوگو ویشو و اغا پاکی که گی بل فلترو ندی چه اغا فلترو پوسته بانده منگا کولا شو پاکو چه مختلف فلترو ندی ساده فلترو ندی چه اغا که دا شگه و مثلا دبره و چه دست نو شیان چه پستر بولی دل که گی اغا پاکی گی اما پر مختلی فلترو نبی آغا وسی گی چه پاکه که دقا کیمیاوی زهری مواد کارسینی کو مالگا و نو شیان دقا شیان پاکی گی نور دست فلترو نبی چه اغا مکروبو نپاکی یا جراسیم کموی یا اغا سیرامیک فلترو نبی یعنی دا فلترو نبی که منگا پا اختیار که اول رو دا منگا کار ساده که گی او که چیره نو وسی گی من کوله شو به آسان طریقه یعنی کلورین با استفاده سره کوله شو چه و با پاکی که وچ که چه اغا تابلیتو نده کلورین دی و مایه وسی گی چه ده خوب طریقه هم من کوله شو با پاکی که نیم ساعت یا پانزوز تقریب روستا دا استعمال دا کلورین ده و با منگا وچ که بلا دیر اصلا طریقه داده که دا هیچ اینه کلورین هم نوسی گی فلتر هم نوسی من دا لمر پا وسیله کوله شو با پاکی که و با پی او پاک یا شفاف بوتل که من باید وچو اغا تساتا یا تشپی تساتو پوره منگا لمر تبدو اغا لمر کوله شی چی دا اغا طول جراسیم و مکروبونه چی پو بو که دی اغا او اجنی او با پاکی که نور بلد کدام نوسی مثلا المرم نوسی من کوله شو دی او پاک تو کر یا تکی پو وسته بانده هم کوله شو با پاکی که چه اغا پاک تکا منگا او با پکی واچو او یا پاک لوخی که مثلا فلتر کن لکه دسته چرن گنده یا فلتر گنده چه داغه کوله شی دا تیگی و دبره و خاشاک و چینجی و نور شام که پا او با که موجود و لری اغا دا من زدی نولو دا باران او بدی چه دخی او بدی خو دا هم باید یا پاک لوخی که را طولیش اما دا هم باید روست دا
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډیره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله او چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې لکه اسهالات یا نسناسته دیزانتری یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه یا د معدې دردونه او کانګې، داسې شیان نور امراض دی، یعنې جهاز د هضمي سیستم مرضونه منځته راوړي. اما په ماشومانو کې بیا متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسیږي، نسناسته هم شدیده کېږي، ماشومان بیا ډېر زر خپل وزن لاسه ورکوي، ډیهایډریشن تزي، حتی کله کله ماشومان د دغه سوالات او ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي سبب د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را مثلا یا جلدی امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسېږي، یو تعداد دانه په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغۍ یعنې چې یونه مکروب دی پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي یا سپین ټکي پیدا کېږي یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرب دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسېږي دا بیا ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کړي، د جګر تکلیفونه پیدا کړي، د ګردو تکلیفونه یا سږو یا د شش ناروغیانې پیدا کړي. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغي وده کمزوري کړي، یعنی منټل ریټارډیشن پیدا کړي، حتی کولی شي چې کمبود د وینې پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو کې د تنفسي سیستم یا ساه بندي پیدا کړي، چې ورته بلو بابي سندروم وایي، دا هم پیدا کېدلی شي. نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کېدلی شي، د جګر کمزورتیا پیدا کېدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، ماتېږي، فلور کمی دا شیان. همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم د معافیت کمزوری شی، خصوصا په ماشومانو که کمزوری پیدا شی. در عمده مریضیانی دی که در ناپاک اوبو چکلون کولا انسان در پیدا کی.
Pariura kaki, mosta pariura kaki, da bil tanata.